द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2015 فروری د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغانستان په هلمند ولایت کې ځایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د طالبانو سره نښتو کې په لسګونو د افغان عسکرو د وژل کېدو راپورونه دي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی د اسلام آباد لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد به هغه وخت ګام پورته کوي چې ورباندې د قانون د خلاف ورزی ثبوتونه مخې ته راوړل شي. او د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې شام کې د ډزبندۍ لپاره شوې لوزنامه د روس لپاره یو امتحان دی. دغه ډزبندۍ عملي کېدل هم لا یقیني نه ښکاري. خطر من اردوونکو، په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. لومړی رازو تفصیل ته. د افغانستان په هلمند ولایت کې د طالبانو سره نښتو کې د لسګونو افغان عسکرو د وژنې راپورونه دي. د رایټر خبري اداره وایي چې د هلمند په لشکرګاه ولسوالۍ کې د تیرې اتوار د ورځې روانه جګړه کې په لسګونو افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د ځایي چارواکو د خولې د نوم نه ښودلو په شرط ویل شوي چې لږ تر لږه 25 عسکر او 28 پولیسان په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان نه د امریکا او خارجي عسکرو په کال 2014 کې د وتلو وروسته افغان عسکر د طالبانو له اړخه د سختو حملو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو لخوا اخستل شوي معلومات وایي چې تیر کال 12,000 پورې عام خلک په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي. دې کال هم د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. د هلمند په سنگین او مساقله ولسوالۍ کې هم سخت نښتې روانې دي او پکې لوی مرګ ژوبله اړول شوې ده. دغه چارواکو ویلي دي چې تر 1500 نه زیات پولیس او عسکرونه دې وخت په مرجع ولسوالۍ کې طالبانو دایره اچولې ده او ورته د هوایي لارې د مرستو رسولو کوششونه کېږي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې د اسلام آباد لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد به هغه وخت ګام پورته کوي چې ورباندې د قانون ماتولو ثبوتونه مخې ته راوړل شي. دا په داسې حال چې دغه مدرسې څخه څو وارې د داعش وسلواله ډلې په حق کې بیانونه بیا بیا خپاره شوي دي او پر ضد یو شمیر مقدمې هم جوړې کړې شوي. خو داخله وزیر ویلي چې په دغه مولانا تر دې وخته 33 مقدمو کې 12 قابل غور دي. د زیاته کړه چې تر اوسه چا هم د مولانا عبدالعزیز پر ضد کلک ثبوتونه مخې ته نه دي راوړي. یاد دې وي چې د پاکستان مخالفه سیاسي ډلې تور په حکومت پورې کوي چې پایتخت اسلام آباد کې یې لال مسجد نه د دړکو په بیانونو ځان غلې کړی دی. چودھری نثار علی خان دا هم ویلي دي چې په ملک کې د وړاندې نه موجود وسلواله ډلې د داعش نوم کاروي او د دغه ډلې په نوم ترخهګره حملې کوي. یاد دې وي چې د پاکستان واکمنو وړاندې هم په ملک کې د داعش ډلې د موجودیت نه انکار کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې شام کې د ډزبندۍ لپاره شوې لوزنامه د روس لپاره یو امتحان دی او دغه ډزبندۍ عملي کېدل لا هم غیر یقیني دي. د پینټاګان د مطبوعاتي څانګې مشر پیټر کوک خبریالانو ته ویلي چې په دې وخت اصل کې امتحان د روس دی. هغه لیکوک ویلي چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه به په شام کې په خپل ځای روانه وي او د دغې به په میونخ کې د شوې ډزبندۍ سره هیڅ تړون نه وي. ولی ده ویل چې امریکا به ګوري چې څوک د ډزبندۍ لاپروایي کوي او ورته به ځواب هم کوي که چېرې ضرورت پیښ شه. میونخ کې شوې لوزنامه د جګړې د ودرولو او د بشري مرستو ځپل شوو خلکو ته د رسولو غوښتنه کوي. ترکیې په شام کې د جګړې د ختمون لپاره خپل ائتلافیانو باندې د ګډ پوځي عملیاتو کولو لپاره غږ کړی دی. بلخوا ملګرو ملتونو د جګړې سره مخ سیمو ته د مرستو لیږلو هم ویلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مرستو د تقسیمولو د څنګه وایاندي ونیسا هیوګوینن وایي چې دې وخت د شام حکومت وو سیمو ته د سامان رسولو اجازه ورکړې ده. په دمشق د ملګرو ملتونو خصوصي استاذ سټیفن ډیمس شورا ویلي د شروع د ورځې نه، یعنی د نن نه بعد د غمرستي استول شروع کوي. د زیاته کړه چې دا د شام د حکومت خوخه ده چې په ملک کې کوم ځایونو ته د مرستو لیږلو لپاره لار ورکوي. په عین حال کې د ترکیې چارواکو خبریالانو ته په استنبول کې ویلي چې ملک یې په شام کې د عملیاتو لپاره نور ملګري هڅوي او امید دی چې امریکا او نور ملګري د داعش پر ضد شامل شي. د ترکیې دغه چارواکي ویلي چې په شام کې د ځمکني اپریشن کولو بغیر جنگ نشي ختمېدای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران او قدرمن اردوونکو، د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنې غل واشنگتن ډی سی نه وغږی. د خبرونو په لومړۍ برخه کې د خبری خبرونه لومړی راپور تزو. دغه راپور زمونږ همکار نو شروان قلندر تیار کړی دی چې وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځایي مطبوعاتو له مخه تر 500 زیات افغان عسکر او پولیس د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي او دغه جګړه لا هم دوام لري. په دغه باندې نور تفصیل راځي چې د نو شروان قلندر څخه واورو.
رائټرز خبری اداره د افغان درې چارواکو له خولې د افغانستان سویلي ایالت هلمند کې د طالبانو سره په جګړه کې د لزګونو په شمیره کې د افغان عسکرو او پولیسو د مرګ جوبلې خبرونه رپورت کړي دي. خو رائټرز خبری ایجنسی زیاتوي د هلمند د غزي چارواکو ورته د دوی نمونه نخ کار کولو خاص کړي دي. دغه چارواکي وایي د تیرو څو ورځو راسي روانه جګړه کې تر اوسه 25 د افغان حکومت پوځیان او 20 پولیس عسکر وجل شوی دي. افغان طالبان هم د یو شمیر امنیتی عسکرو د وجنو داوی کوي. افغان امنیتی ځواکونه په یوازې سر هلمند ایالت کې د طالبانو سره جګړه کوي. د دغې سیمې امنیت زیمواره د کال 2014 راسي افغان ځواکونو سره دي. کله نه چې نړیوالو ځواکونو دغلته مځکني عملیات ختم کړل او زیمواره افغان ځواکونو ته وسپارلې. دغلته اوس نړیوال ځواکونه یوازې افغان عسکرو ته د تربیې وظیفه ترسره کوي. پینټاګان کې 13 ورځ یو امریکایي جنرال ویلسن شافټر هم خبریارانو سره د خبرو اترو په وخت د هلمند امنیتي چارو په سر ویل دي امریکا به د افغان دولت په خاص ډیر زر هلمند ته خپل عسكر لیږي. خوای د دغه عسکرو شمیره یا نمونه نشي خودلې. د نور صدا سوای
برز اور یونټ ډیزګنیشنز اف یونټس دټ ار ډیپلوینګ بټ آی کین کنفرم وی آر روټیټینګ اؤټ ا بټالین part of that battalion will be operating
دی وای چې دا به ویم د امریکا یو بټالین فورس هلمند ته د لیګل پروګرام دی. خو دوی به د غلطه د وړاندې نه موجودو عسکرو زه اخلي نه چې غنی دا به نور اضافه وي. د هلمند په سنگین او مساکله ولسوالو کې هم د حکومتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواو ته د غټه مرګ جوبلې داوي شوې دي. د هلمند ایالت امنیه کمانډان جنرال عبدالرحمن هم 13 ورځ د دغه ولایت د ناامنۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او میډیا سره د خبرو اترو په وخت د کابل نه د مرستو غوښتنې کړې دي. د په دغه مهال ویلي وو
اوس هلمند کې د ډېره جګړه قوي ده نسبت نور ولایتونو مزلته دولت توجه ده ځکه دوی په مرکز کې مسؤلین دي باید راشي او په هر جبهو کې یو قومندان د جبهې د مرکز نه راځي.
د افغانستان ځنو نور سیمو کې هم د تشدد یو شمېر پیښې شوې دي. شمالی ایالت بغلان چارواکو میډیا ته ویلي دي دوی په یوې کاروایي کې لس طالبان وسلوال وجلي دي او سوار لس نور یې جوبل کړي دي. اخوا بیا د ننګرهار ایالت چارواکي وای پاکستان سره لګیدلې د ننګرهار په سیمو کې د داعش وسلوالو طالبانو جګړه کې لږ تر لږه 14 وسلوال دواړه خواو ته وجل شوي. د جوزجان چارواکو هم دا وکړي دوی شپږ طالبان وسلوال وجلي. کندوز کې هم بیا مطبوعات وای د عسکرو او طالبانو جګړه کې نه وسلوال طالبان او اته امنیتي سرتیری وجل شوي دي.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان 13 ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د اسلام آباد لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد کم قانوني ګام پورته کولو په حق لدی یو پښتنې په جواب کې ویلي دي چې د هغه پر ضد تر دې وخته کم کلک ثبوتونه نه دی راوړل شوی چې ګنې د قانون خلاف ورزي کړي یا قانون مات کړي دي. نو په دغه وجه د پر ضد دغه ګامونه نه اخستل کیږي. خو یاد دی چې هم دغه لال مسجد د مدرسې څخه څو واري د داعش په حق کې ویډیوي بیانونه ریکارډ شوي دي او په میډیا باندې خپاره شوي هم دي. په دغه زموږ سره د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبریال الیاس خان صاحب ټلیفون د لارې ملګری دی. د هغې نور تفصیل اخلو. الیاس خان صاحب ستړي مشه. لاس خان صاحب کدا دغه خبری کانفرنس مهمه ټکی زمنګ اوریدونکو ته وړاندې کړي.
جی اشفاق بالکل څنګه چې زمنګ اوریدونکو ته پته ده چې په چوری نثار علی خان باندې د مخالف غوندل لخوا سخت نیوکه کی خاص کر د پیپلس پارټی لخوا چې د اسلام آباد کې ناست یو کس چې کوم تراګر تنظیم سره هم اړیکې لري دغه په ضد مقدمه هم درل دي په بیلابل تاڼو کې خاص کر د پیپلس پارټی او سینیټر فرت الله بابر دغه ایف آئی آر کاپیان هم د سینیټ په تیره غونډه کې وړاندې کړی وي. چیرمین سینیټ ته ورکړی وي خو د دې باوجود دغه دا وینا وه چې چودري نثار دا په ایوان کې ویلي وو چې د لال مسجد ملا پر ضد هیڅ قسمه مقدمې نشته دی نو دا د هغه مقدمو کاپیانې دي کوم چې زه ایوان ته وړاندې کوم خو د دې باوجود حکومت د ده پر ضد څه ګامونه نه پورته کوي. وروسته چیرمین سینیټ دغه ایف آئی آر کاپیانې انټیریئر منسټر ته لیږلې وي نو دا تقریبا یو ایکسپلینیشن غونډې د ورکړې دی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې چې کوم پیپلس پارټۍ غړو په د باندې دغه تورونه لګولي وو نو د دغه وینا وه چې د مولانا عبدالعزیز پر ضد چې کوم دی نو د پیپلس پارټۍ په حکومت کې یو دیش مقدمې جوړې شوې پای کې دولت چې کوم یو غسنګین مقدمې وي خو بیا هم د پر ضد څه کاروایی د دوی په حکومت کې ونه شوه. د دې په قاعده سکیورټي پیپلس پارټۍ حکومت ورکړې وه او مونږ د دنا د سکیورټي موشته او زمو د جمعې د خطبه ورکولونه کوم منه کو ته د دغه ویناوه چې د قانون نه چې څوک یو قسم بالاتر نه دی او دا مونږ صرف د یو خاص طبقه را خوشاله لرو د پاره د کوم دی مولانا عزیز چې کوم دی د مونږ نشو گرفتارولې د دې ترڅنګ اشفاق خاص کر چې کوم په هند کې دغه د پټان کوټ کوم سیمه واقع شوی دا په هغه باندې هم د چودري نثار دغه ویناوه چې د لپاره پاکستان ټیم جوړ کړی دی هغه څلور زره ملو شوی دی پلټنو ټیم چې کوم دی او موږ په دې لړ کې هند ته باقاعده خاص کوو چې دغه ټیم د چې کوم دی د پټانکوټ د پلټنو لپاره هند ته د څو لپاره دوی ته اجازه ورکړی شي. دا رنګ بار بار چې کوم د پاکستان کې د داعش د موجودیت خبر راځي په میډیا کې وخت په وخت باندې نو په هغه اړه باندې د ورنو چارو د وزیر وینا چې دغه رنګ دا چې کومه تراګر ډله ده نو دا د میډل ایسټ یا مرکزی ختیځ یا شمالي افریقي ډله ده او د دوی په پاکستان کې ځل د بیا د نفي وکړه چې د دوی دلته کې موجودیت نشته دی. البته چې کوم زړه یا څنګه وړل دي یا تراګر دي هغه خپل نوم دغه داعش سره استعمالوي او مقصد یې صرف دغه دی چې دوی ته په میډیا کې هډلاینز ملو شي او بازي سیاسي ګوندونه هم بار بار د داعش ذکر په دې کوي چې په دغه وجه باندې دوی ته په مطبوعاتو کې هډلاینز ملاويږي. دا هم وایي چې په پاکستان کې 1500 تراګر تنظیمونه دي او تیر ورځو کې چې کم کسان گرفتار کړی شوی چې د میډیا کې راغلی چې د دوی تعلق د داعش سره دی نو هغه په حقیقت کې کله دم دلو لشکر جنگوي جماعت داوا او د حزب اسلامي سره تعلق لرونکي تراګرو نه کړ داعش سره د میډیا تم خواسته کو چې دا رنګ خبرونو ته د هډلاینز نه ورکي او د باز سیاستدان هم دغه غواړي چې د دې طرف د داعش نوم په استعمال سره په میډیا کې زیملاو شي. البته د داوی چې چا سره هم څه ثبوت وي نو هغه دی وړاندې کړی کاروي وکیږي او په دې هر باندې چې کوم ډی جی انټيليجنس بیورو یو بیان ورکړیو چې په پاکستان کې داعش وجودیت لري نو د چودري نثار دا ویناو چې په حقیقت کې دا بیان چې کوم دی دا میډیا چې کوم دی صحیح نو پیش کړي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو ډیر مننه
مهرباني.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د پاکستان بلوچستان صوبې د داخله چارو سیکرټر اکبر حسین دورانی ویلي دي چې د صوبې په مختلفو برخو کې د قدرتۍ وسایلو یا د مادنیاتو د لټون لپاره نوې پروژې پیل کړې دي چې پکې ځینې خارجي شبکې هم شاملې دي. یاد دی وی چې هم د دغه صوبې زیاتره خلک د خپل صوبې په وسایلو د اختیار خبره کوي او په دغه وجه باندې دغلته کې تر ډېرې مودې راهسې وسلواله مبارزه هم د قوم پرسته ډلو لخوا روانه ده. په دې باندې د ډیوه رډیو خبریال عبدالحمید سمسور د کوټې څخه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی وی چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د مادني وسایلو په پراخه پیمانه باندې د پلټونو پریکړه دوی کړې ده او په دې ترڅ کې تر 2 درجن زیاتو سیمو یوزو او نړیوالو شریکتونو ته اجازه هم ورکړې دي. اکبر حسین دورانی وی چې په صوبې کې امنیتي وضع اوس ښه شوې ده، دلته ډیر شرکتونه په کار باندې اخته دي چې په صوبې کې د سرمایه‌کاری یا د پانګې اچولو لپاره په زړه پورې موقع شته.
کوئی بھی ایسا جگہ بلوچستان میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ جی یہ نو گو ایریا اور وہاں پہ ایکسپلوریشن نہیں ہو سکتی.
په بلوچستان کې داسې ځای نشته چې هلته د چار اسایي نوي چې پلټنې نشي تر سره کېدای.
لسنس تو جیب کمپنیوں کو جاری کیا گیا ہے 2 درجن سے اوپر ہیں، لیکن اس کا جو کام 11 کمپنیاں کر رہی ہیں مختلف ایریا میں.
موږ سی وکوم شرکتونو ته اجازه ورکړې ده، هغه تر 2 درجن زیات دي، لیکن دلته یو لس کمپنۍ په کار اخته دي. په بلوچستان کې مادني وسایل ډیر زیات دي، خو د دې باوجود دغه صوبه د نور صوبو په پرتله باندې د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاته ده. د بی ان پی منګل مرکزی غړي ملک عبدالولي کاکړ د دغه پریکړې غندنه وکړه. څلور ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت وویل چې د دوی په اسلام آباد کې له یو شمیر شرکتونو سره لومړی ناسته وسوله. پاغه کې دوی د تیلو او د ګازو د نوو پروژو د بندیز پاکل باندې خبرې وسوې. د بلوچستان حکومت وایي چې په دې کې د دوی د پاکستان پیټرولیم لیمیټډ د ګازو او د تیلو او د نورو نړیوالو شرکتونو سره خبرې اترې ترسره شوې دي. تیر کال په 2015 کې د جولای په میاشت کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مرکزی حکومت تر فشار د لاندې کولو لپاره دلته په صوبې کې د تیلو او د ګازو د نوو پروژو پر پلټونو باندې بندیز لګولی وو. د ریزیو چې د 13 عیني ترمیم وروسته د صوبې د مادني وسایلو واک دی و صوبې ته ورکول سي، خو په دسمبر کې د مری معاهدې لمخه د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ بدل شو. د د پر ځای باندې اوس د مسلم لیگ نوم سره اړه لرونکی سردار ثنا الله زیری اعلی وزیر ټاکل شوی دی. په دغه حکومت کې بلوچ ملت پاله، نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، مسلم لیگ نون او کاپ ګډون لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
گرانو خدا منردون کو او اسم رازو دا شام اڑختا چرتا چه دا امریکا دا دفاعی چارو وزارت ویلی دی چه دغلتا پا میونخ که چکما دا دزبنده لوزنامه شوی با دغل لوزنامه عملی کول دا روس لپاره امتحان ده. دا پا داس حال چه دا ترکیه پاوز لخوا پا شام که دا کرد وصلوال دلی پی وای جی پا رزد بنده پا سلوره مورز هم بمباری شوی. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د شام شمالي برخو کې د ترکی له خوا په سلورم مروز هم د کوردش وای پی جی ملیشا ځواکونو پر ضد ګولباري شوې ده او روسوای دا مسله به د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل کې راپور ته کوي، خو د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو دغه ګام رد کړي او په دې اړه سداسي دریز لري.
روس شاکلارنن از جزی یې لري دیږي ادیب پی ای دی له بیلیکته پی ای دی نن دوره یې ګرځي بیلګیسی
دی وای چې روس په سکولونو او هسپتالونو باندې بمباری کوي او بیا د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل تا د ترکی حواله ورکوي چې د خپل پولي امنیت لپاره ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړې ده چې دا سر رقم رویه ده. د ترکی وزیر اعظم د شام کوردیانو پر ضد خپل هغه دریځ یو وار بیا تکرار کړی دی او ویلي دي که چېرې هغوی د دوی اړخته پرمختګ کوي نو بیا ترکی به هغه ټول ګامونه پورته کوي چې کم دوی ضروري ګڼي. د ترکی یو ستر چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط باندې ویلي چې هیواد یې د شام او کوردش ډلې لخوا شوي بریدونو په ځواب کې ګولهباري کوي، خو دغه چارواکي د دغه بریدونو کله او کم ځای کې کېدلو په اړه کم ثبوتونه نه دي ورکړي. انکرا تور لګوي چې وای پی جی په ترکی کې دننه عملیات کوونکې پی کے کے یاغي ډلې یو برخه ده. د المانیټر ویب پاڼې یو سیاسي کالم نگار کدور غرسل وایي چې انکرا د خپلو ملګرو لخوا د وای پی جی او د هغوی سیاسي څانګې پی وای ډی مرسته کولو سره یوازې کړې شوې ده. دی وای چې غربي نړۍ پی وای ډی ته په عامه توګه د داعش پر ضد جنگ کې د یو باوري ملګري په سترګه باندې ګوري. انکرا دغه ډلې پی وای ډی ته د داعش نه هم غټ دړکې په سترګه باندې ګوري. د واشنگتن سره د انکرا اړیکې د وای پی جی په مرسته کې د هوایي بمباری کولو پر سر خرابې شوې. د ترکی چارواکي وایي چې د امریکا لخوا شامي کوردیانو ته ورکړې شوې وسلې د پی کے کے لاسونو ته ورغلي، خو واشنگتن وای پی جی ته د وسلو ورکولو څخه انکار کوي. تیره میاشت د امریکا د خارجه وزارت یو چارواکي څوک چې د داعش پر ضد نړیوالو هڅو مشري کوي د شام کوبانی ښار ګوټي ته سفر کړو، چرته چې نوموړي د پی وای ډی او وای پی جی غړو سره لیدلی وو. د دغه ملاقات وروسته د ترکی وزیر اعظم رسیپ طیب اردوغان ویلي وو چې واشنگتن لا د پی وای ډی او ترکی ترمنځ خپل ملګري غوره کول پکار دي. بلخوا د دې هر څه نه علاوه ملګري ملتونه وایي چې په شام کې په درزنونو خلک د هوا د لارې شوي بریدونو کې وجلی شوي او نور ډېر زیات جوبل کړي شوي دي. د راپورونو تر مخه څلور میزایلې په هسپتالونو او سکولونو باندې د تیر ګل پر وز داغلې شوې وې. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو لپاره ستر کمشنر روپرټ کولویلی وایس اف امریکا سره د خبرو په مهال د شام په شمالي برخه کې لږ تر لږه څلور هسپتالونو او یو سکول باندې شوې د هوایي بمباری غندنه کړې ده او ویلي دي که چېرې دا د کست شوي نو بیا دا بریدونه د جنګي جرمونو برابر کېدلی شي.
اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه.
نن هم د امریکا او د یورپ اخبارونه د دولت اسلامیه یا د داعش په باب له خبرونو نه ډک دي. د برتانیې مشهور اخبار ګارډین په شام کې د ممکنه ډزبندۍ په حواله یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی که په شام کې ډزبندۍ ناکامه کیږي نو ISIS یا داعش به د غربي ملکونو په مسلو کې یو ډیره معمولي مسله پاتې شي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د شام د خانه جنگ یوې نوې مرحلې ته د ننوتو له سببه د دولت اسلامیه خلاف فوجي عملیات هم پراکمېدو دي. په دې ټوله معامله کې د روس فوجي مداخلت د ټول شخړې د فیصله کولو حیثیت اختیار کړی دی، ځکه چې روس په خپل فوجي مداخلت د بشار الاسد حکومت د ړنګېدو نه بچ کړی دی او د غربي ملکونو په مرسته د شام د حکومت خلاف جنګېدونکو یاغیانو باندې ناترسه حملې جاري ساتلې دي. د شام په لانجه کې وخت د غربي دنیا د لاسونه په وتو دی. دغلته ټولې فیصلې اوس روس، ایران او بشار الاسد کوي. دوی د زوړ شام په خپل ځای د قائم ساتلو لپاره خپلو کې اتحاد قائم کړی دی. د شام د پالیسۍ په باب له د سیړنې د مرکز وینا ده چې د شام په جنگ کې د څلورو لکو نه زیات خلک مړه شوي دي. د شام خانه جنگي د ISIS یا د داعش د لاسه نه دان ختی. په دې سبب په دې کې 90% مرګ جوبلا د اسد حکومت د وفادارو فوجونو د حملو د لاسه شوي ده. ګارډین لیکي چې د جرمني په میونخ ښار کې د شوې لوزنامې تر مخه به د جنگ ټول فریق په یو هفته کې دننه دننه د جنگ بندولو پابند کولی شي. روس د شونډو لاندې الفاظو کې دړکه کړې ده که خبره جوړه نه شوه نو دریم عالمي جنگ به ارومرو نښلي. بل طرف ته سعودي عرب هم ویلي دي چې شام ته د خپلو فوجونو لیږلو ته تیار دی. رپورټ زیاتوي چې روسیانو لا د اسد د مخالفینو د جارو کولو دپاره یو څو هفتې نور مهلت پکار دی او په کومه ډزبندۍ چې دوی زور راوړلی دی دا دومره زر په عمل کې نشي راتلی چې روسیان پرې د خپلو ارادو نه مني وساتلی شي. په دې ټوله لوبه کې سعودي عرب ډېر فکرمند دی، ځکه چې یو طرف ته خو یې په یمن کې جنگ بیلو دی دی او بل طرف ته په شام کې د روس، اسد او د ایران د اتحاد پر ضد د خپل طاقت ښکاره کولو وس توان نه لري. امریکا، یورپی ملکونه او ملګری ملتونه خو صرف په دې امید کې دي چې په ست طریقه روانه هفته کې د ډزبندۍ بندوبسونو له اخیری شکل ورکی او دومره موقع په لاس ورشي چې دې دلدل نه ځان وباسي. خو د دې جګړې بل صورت دا هم شته چې اسد او د هغه ملګری روسیان او ایرانیان به په خانه جنگي کې بریالي راپورته شي او بیا به دا درې واړه اتحادیان په شام کې دولت اسلامیه ته کیوزي او دغه شان غربي قوتونه به عراق او نور سیمو کې د دولت اسلامیه چقول او تزانونه اوزګار کی. خو د دې به یو لوی سیاسي قیمت ادا کول وی او غدا چې په ګرد مشرقي وستا کې به د غربي دنیا پالیسی ناکام شي. خدا به د اسد د بریالي کېدو باوجود په شام کې د امن دراوستو امیدونه هم خاوري ایری کی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
اوس باندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر
په کال 1950 کې د امریکای په آئین کې د یو وشتم نمبر ترمیم تصدیق شو. په دې کې ویلې شوې دي چې هیڅ یو تن د دوه ځله نه زیات د امریکای صدر نشي غوره کېدی او کم یو تن چې د امریکای د صدارت په منصب په داسې مهال تر دو کالو پورې پاتې شي چې په هغې څوک بل څوک منتخب شوی وي هغه به هم د یو ځل نه د زیات وخت دپاره صدر نشي جوړېدی. په دې ترمیم هغه مسله ختمه شوه په کومه چې به د جمهوری د جوړېدو را په دې خوا امریکایانو خپلو کې بحث کولو او هغه مسله دا سوال و چې د امریکې د صدارت په منصب د کېناستو دپاره آیا د میاد قدغن لګول په کار دي او که نه. د امریکې آئین په کال 1991 کې منظور کړی شوی دی او دغه وخت په دې کې د صدارت په عهده د کېناستونکي کس دپاره د میاد څه قید نه و ټاکلی شوی. خو ډیر امریکایان ویریدل چې د خلکو یو ډیر خوښ مشر که شوا شو منتخب کیږي نو عقوبت یې د رشوت خور کېدو یا د زورور کېدو امکان شته دی. د امریکې د آئین مصنف تامس جیفرسن آئین نه د صدارت د عهدې دپاره د وخت نیټې د حد برید په ویستو فکرمندو. د خپل لیک کې لیکلی دي چې دا سیز زما نه دی خوښ، خصوصا د امریکې د صدر په غوره کولو کې دا یو ډیر ناخوښه بندوبست او عمل دی. د امریکې وړومبي صدر جارج واشنگټن په خپله خوښه دوه ځل د صدارت په منصب د پاتې کېدو فیصله کړې وه. د ده دا فیصله د فرانکلن ډی روزویلټ تر صدارت پورې جاری وه. روزویلټ په کال 1940 کې په دریم ځل او په کال 1940 کې په څلورم ځل صدر منتخب شو. د صدارت د څلورمې مودې په وړومبو ورځو شپو کې د صدر روزویلټ د حق رسیدو وروستو یو ځل بیا دا بحث ګرم شو چې قابل خلک دی ولې د ملک او قوم د خدمت دپاره شواشو نه غوره کیږي. لکه څنګه چې صدر باراک اوباما هم په 13 جولای کې افریقن یونین تکړی خپل خطاب کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د سویلي افریقې نیلسن منډیلا او د امریکې جارج واشنگټن په دې لړ کې نه یوازې د صدارت په ورځو شپو کې ولې د خپلې مودې په پوره کولو او په خپله خوښه د صدارت د منصب نه په کوزیدو او په روغه سازه د اقتدار نورو ته د سپارلو په لړ کې ځلانده عملي مثالونه پرېښودي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دونکو د ډیو رادیو سهارنۍ خپرونې لا هم دوام لري او د سهار په خیر خپرونې لپاره زموږ همکاران کلسوم کاکړ او نوشروان قلندر سټوډیو ته راغلي دي. د دې خپرونې په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر وکیل خان او انجینیر جان. دغې مننه کوو. د دغه دوه ساعته خپرونې نه تاسو خوند واخلئ او د دغه دوه ساعتو لپاره به تاسو نه اجازه واخلئ.